دولس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یوې بجې د آزادۍ راډیو د یو ساعت خپرونه کې دوه پروګرامونه درسي ساعت او د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو لړۍ خپرېږي. خو لومړی خبرونه واورئ. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي پاکستاني مرکچیان بیرته له دوی سره خبرو ته ستانه شوي دي. د استانبول له مذاکراتو به خبرو د طالبانو ډیپلوماتیکو سرچینو آزادۍ راډیو ته وویل په استانبول کې د پاکستان مرکچي پلاوی چې پاکستان ته روان شوی و بیرته خبرو ته راګرځېدلی او نن به بیا خبرې پیل شي. د راپورونو له مخې طالبانو او پاکستاني مرکچیانو د درېمګړو هیوادونو قطر او ترکیې په همکارۍ نظرونه تبادله کړي. د پاکستان امنیتي چارواکو هم د آزادۍ راډیو مشال څنګ ته ویلي دي چې خبرې د کوربه هیواد په غوښتنه او هڅونه بیرته غځول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ترکیې په استانبول کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د دوی د خبرو له ناکامېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټینګ شوی اوربند له خطر سره مخامخ دی. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله تارړ وویل په خبرو کې هیڅ عملي حل لاره ترلاسه نه شوه. له هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د دې خبرو د ناکامېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو پرې کېدو وښوده چې د افغان ښځو لپاره اړیکه څومره مهمه ده او کله چې دا اړیکه له لاسه ولاړه شي نو هیله له منځه ځي او ځای انزوا نیسي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا څرګندونې پرون پر ایکس شبکې د اکتوبر د 9 د انټرنیټ نړیوالې ورځې ته په اشارې کړې دي. د ادارې په یو راپور کې چې د اکتوبر په 14 یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي کله چې طالبانو انټرنیټ بند کړ ښځو د خپل ژوند د بقا لپاره د زده کړې او له یو بل سره د مرستو فرصت له لاسه ورکړ. د راپورونو له مخې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو له بندېدو وروسته په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې غلې شوې. دغه راز ویل شوي چې د هغو کسانو لپاره چې انټرنیټ ته یې لاسرسی درلود بندېدو یې له بهرنۍ نړۍ سره وروستۍ اړیکه هم پرې کړه. د لندن پولیسو پرون یو 22 افغان په قتل تورن کړ. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو صفی داوود په لندن کې د دوشنبه په ورځ د چړې په وسیله تر برید وروسته د قتل او د وژنې د هڅې پر دوو مواردو تورن کړ. د راپور له مخې نوموړی د لندن په شمال لویدیځ د اکس بریج استوګنې سیمې په یوه آرامه کوڅه کې د یو 14 هلک په ګډون د دریو کسانو په چاقو وهلو تورن دی. د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه ته چې په 2000 کال کې ځان په یوه لارۍ کې پټ کړی او برتانیا ته راغلی پناه ورکړل شوې او 2 وروسته د دایمي پاتې کېدو اجازه ورکړل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د چین ولسمشر شي جین پینګ ترمنځ په جنوبي کوریا کې خبرې پیل شوې. دا خبرې چې په جنوبي ساحلي ښار بوسان کې پیل شوې هدف یې د دې دوو سترو اقتصادونو لرونکو ترمنځ د سوداګرۍ د جګړې د لا پراخېدو مخنیوی دی. ترامپ بیا بیا خوشبینی څرګنده کړي چې لشي سره په دې خبرو کې به یوه موافقه ترلاسه شي. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ دا غونډه د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه کې د زیمبابوې لوبډلې ته د 3-5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه چې د زیمبابوې په کوربتوب په هرارې کې ترسره شوه افغان لوبډلې 180 منډې پکې وکړې چې د زیمبابوې لوبډلې یوازې 128 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. دواړه لوبډلې به 2 نورې لوبې هم وکړي. یوه سبا جمعه او بله هم د یکشنبې په ورځ پلان شوې ده. او د افغانستان د 18 فرسال لوبډله به نن په بحرین کې د 2015 کال د آسیا د ځوانانو د سیالیو په پایلوبه کې له ایران سره مخامخ شي. افغانستان د 3 په ورځ تایلند ته 9-0 په مقابل کې په ماتې ورکولو سره د فوټسال د دې لوبو وروستي پړاو ته ووت. افغانستان په دې سیالیو کې مخکې ازبکستان، بحرین او چین ته هم ماتې ورکړې وه.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوسته شرخ لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوسته اخرنی شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په اروپا کې رنسانس دا چې د رنسانس په دوره کې اروپا په څه ډول حالات کې وي د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو نن معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې درس مو په اروپا کې رنسانس د هغه صلیبی جګړې چې موږ په تلوس کې ویل چې پیښ شوی وي یعنی تر 1500 نه زیات صلیبی جګړې هغه مر رامنځته شوی وي. د همدغه صلیبی جګړو د ختم څخه وروسته د سوداګرۍ پراختیا رامنځته شو چې بیا د شاریانو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډېره مرسته وکړه. د شار اوسیدونکو ته بروژوا ویل او چې د خپل بروژوا د شاري اوسیدونکو په معنا د شاري ژوند رامنځته شو. شار چې د پلورنې او پیرودنې مرکز و پیسو څخه ګټه اخستله چې د راکړې ورکړې تر ټولو مهمه وړینځه همدغه پیسې وې. په لومړي کې د شر پراختیا وظیفه په ساحلي څنډه کې و مګر وروسته بیا په ټولو اروپا کې شاري پراختیا رامنځته شو ځکه په دغه ساحلي څنډه کې فیوډالان لږ و چې بیا وروسته په ټولو اروپا کې د شهرونو پراختیا رامنځته شو او د شهرونو پراختیا زیاته شو. نو دغه د فیوډالیزم سوداګري غوړېدنه چې و هغه هم کمزوري شو. د دې ترڅنګ د اروپا شهرونه او اوسیدونکو که هم زیات سول لرغونی روم د شاري ژوندون څخه په ګټه اخیستنی باندې شاري ژوند ته قوانين او لارې غوړه کړلې چې د اروپایانو د نوې ژوند بنسټ کې شو. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې پچاهان هم ځواکمن شو. هغه مالیات چې اروپایي پچاهانو د فیوډالان څخه اخیستل زیاتره د خپل حکومت د ځواکمنتیا لپاره هغه مصرفول. پچاهانو د ګنشمیر سرتیر په ګمارل سره یعنی ډیر زیات سرتیر یې وګمارل. هغه منظم او دایمي لشکر یې ورڅخه جوړ کړي چې بیا د وسلو په ځنګړي توګه د توپ جوړولو شروع وکړه. په پایله کې بیا پچاهان د دغه کوم کارونه چې دی وکړه د همدغه په پایله کې پچاهان د فیوډالانو د پوزیدوک د مرست څخه ابنیات اسول یعنی نور هم هغه پوزیدوک ته ارتیا نه دلوده. په خپل د ډیرو سرتیرو په ګمارلو سره یو ډیر منظم او دایمي لشکر جوړ کړي نو ځکه د فیوډالانو د پوزیدوک د مرست څخه دوی ابنیات اسول د پچاهانو ځواکمنې دل د دې عمل وګرځیدي چې د کلیسا په چاره کې هم لاسوهنه وکړي او په دې باندې وتوانېدل چې د پاپ د قدرت هغه کومه کړي چې هغه کوچنی او خپل پچاهان پلوک زیات کړي. راځو سیاسي بدلونونه او ترڅنګ د مرکزی حکومتونو منستراتل په دغه دوره کې ځینې سیاسي بدلونونه رامنځته شو. ترڅنګ مرکزی حکومتونه هم منستراغل د ریسانس په دوره کې د مرکزی حکومتونو متحد قلمرونه او ملتونه رامنځته کېدل هم پارامي سره تر سره سول. هیڅ اوسنۍ اروپאי هیواد نننی وزن نه درلوده یعنی سره کم چې نن په کوم حالات کې دی مخکې هغه محل داسې حالات شتون نه درلوده. د انګلستان په پارلمان کې د فیوډال او اشرافو شتون د دې حکومت د دې هیواد حکومت باندې په مشروطه سلطنت باندې بدل کړه. د اوسنی فرانسې زیاته برخه هم د انګلستان د پاچاهانو په واک کې او د فرانسې پاچاهان چې هغه د فیوډالانو په ټکولو کې ډیر ځواکمن سی و د دې قلمرو د تلاسه کولو لپاره میدان ته راغلل. د جګړو پایلې هم یعنی زیاته جګړې دلته پیښ شوړلې چې د جګړو پایلې ډیره ورانی او ویجاړې وې ځکه دغه جګړو سل کال دوام کوي یعنی سل کال دغه جګړه هم داسې دمه درلوده چې سل کال وروسته به دغه جګړه آرام وسوله او په پایله کې فرانسویان د جندارک په نامه د یوې جنی پاتون بریالي په پاتون کې بریالي توپ لاستراوي او دوی بریالي سول. د اروپا د سویلي سیمو وزه هم د نور سیمو په وړاندې د مرکزی حکومت درامست راتلو لپاره یو ډیر لوی او مهم ګام و. د بلقان په شبه جزیره کې د بنزانس حکومت څخه ورسته بیا د صلیبیانو حمله هم ونتوانید چې په پښو ودریږي او په واقعي د تل لپاره د لاس ورکی د عثماني ترکانو په وړاندې هم تاګ او د صرافانو او مجریانو د خپلواکي غوښتنې روحیه د دوی زوال یعنی د دوی د زوال یو بل عامل و. د ایتالیا په شبه جزیره کې د دې سیمې شمالي شهرونه او بندرونه هم د سوداګرۍ او شاري ژوند د لارې څخه د ډیرو تمونو د ډېر شتمنۍ خوندان سول. خو دغه سیمه ییز یا دغه سیمه د مرکزی حکومت د شتون څخه به برخه یعنی په دغه وخت کې به د پدغه سیمه کې یو مرکزی حکومت شتون نه درلودي. راځو په اروپا کې علمي او فرهنګي رنسانس ته د چي په علمي او فرهنګي اوزای به څه ډول و د رنسانس په دوره کې د رنسانس دوره په اروپا کې د ټولنیزو سیاسي او اقتصادي بدلونونو سره همغاړي و د فکر هنر علم او فن په برخه کې هم بدلونونه منځته راغلل د رنسانس د ډیرو مهم اړخونو څخه یو دا و چې انسان یا انسان پالنه یا انسان دوستي یا هومانیزم او فرد پالنه ده ورسته لدی چې د صلیبي جګړې پای ته ورسېدلې د همدغه صلیبي جګړو څخه د اروپایانو بلتیا د فلسفي آثارو سره په ځانګړې توګه د لرغوني یونان د دې لامل وګرځېدې تر څو په انسان او د ده په عقل باندې زیات باور وکړي یعنی د دوی اعتماد او باور په دې باندې چې د انسان په عقل باندې پر خپل انسان باندې زیات سو د رنسانس په دوره کې د ادبیاتو په برخه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سول د څو پیړیو مخکې برعکس یعنې مخکې چې هغه مهال ټول باسواده کلیسایان نه و په وروسته بیا د څو پیړیو څخه یعنی د همدغه څو پیړیو مخکې برعکس ټول باسواده کلیسایان نه و دوی هم د هنرمندانو په څیر انساني موضوعات په خپلو آثارو کې ځایوله او دانته او پیترارک د دې عصر د مشهورو ادیبانو څخه دي طبیعي علوم یا تجربه هم چې مخکې هغه د پاملرنې وړ نه و چې ورته خاص پاملرنه نه درلوده د رنسانس په دوره کې ډیر مینوال پیدا کړه هم دغه طبیعي علوم د دې ترڅنګ په ریاضیاتو نجوم جغرافیه کې هم نوي فکرونه رامنځته شول کوپرنیک د ځمکې د کروي والی او وروسته د هغه څخه بیا ګالیلا د لمر په شاوخوا کې د ځمکې د څرخېدلو کشف کړی او دغه موضوع دوی کشف کړه د دغه دوره یا په دغه دوره کې جغرافي پوهنه کې هم بدلونونه منځته راغلل د صلیبي جګړو په ترڅ کې ځینې خبرتیاوې د مسلمانانو او نورو ختیځو سیمو د تمدنونو فنون او د دې ترڅنګ جغرافیایي خبرتیاوې تر اروپا ته ورسېدلې چین ته د مارکو پولو سفر د اروپایانو د جغرافیې پوهې په برخه کې هم منځته راغلې د ایران او افغانستان سره ډېر مرسته وکړه نوموړي بیا د ایتالیا د وینز د شار څخه د آسیا لویدی څخه په تیریدو سره چین ته ولاړې او وروسته د شلو کلونو څخه د هند اوقیانوس د لارې څخه بیا وینز ته بیرته وګرځېدې او د لومړنۍ کس و چې اروپایان یې د جاپان او ارام اوقیانوس څخه خبر کړه یعنی اروپایان په دغه دوره کې د دغه دوره څخه مخکې د جاپان او ارام اوقیانوس په حق نه پوهېدل نو د لومړنۍ کس و چې د همدغه شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس له لارې چې کله وینز ته ولاړې اروپایان یې د جاپان په حق له دې ترڅنګ د ارام اوقیانوس په حق له خبر کړل د دې ترڅنګ په دغه دوره کې سمندري ګرځندوی پراختیاوي او اکتشافات هم پیل شو د منځنۍ پیړیو په پایله کې یا په اخري کلونو کې د مدیترانې په سمندرګي کې د سمندري سوداګرۍ د لارې څخه د اجتماعي د ګټلو او د واک پر سر باندې سیالي ډېرې زیاتې شوې د بلې خوا بیا سیاسي او مذهبي اختلافات هم د دې سیالیو ته لمنه وهله چې دلته سیالي زور ونیسي په 1453 زیږدیز کال کې بیا عثماني ترکانو چې هغه د د ترانې د شمال ختیځو سواحلو زیاتره سیمې د دوی تر واک لاندې وي د قسطنطنیه په نیول سره دی وتوانېدل چې د پینزانس امپراتوري د منځه یوسي او د احمد ترانې په شمال کې ختیځ برخې د هغه څخه وروسته بیا اروپایانو د پینزانس په ځای باندې د عثمانیانو سره راکړه ورکړه شروع کړه او ورسره دا چې د پرتګالیانو د ختیځو سیمو په لور باندې سمندري لري هم کشف کړي د 15مې زیږدیزي پیړۍ د نیمایي څخه وروسته بیا پرتګالیانو د افریقا د لویدیځو سواحلو د لارې څخه د سویل په طرف باندې په سمندر کې به سفر شروع کړي چې همدغه مهال بیا د آج او غلامانو په سوداګرۍ هم پیل وسو د دوی د تصور خلاف د دوی د تصور برعکس د افریقا جنوبي نقطه لری واقع و یعنی دوی فکر کوي چې دا نشته ده مګر هغه څه چې دوی تصور کړي وو د هغه برعکس دغه نقطه ډیره لری موقعیت درلوده چې بیا په پای کې په 1480 میلادي کال کې د برتلومو دیاس په دې باندې وتوانې دي چې افریقا د وچی د افریقا وچی د جنوبي ورستي څنډې څخه تیر سي چې دا څنډه بیا د دماغه امیدنیک په نامه یادېدله او په دغه ختیځو سیمو کې د هند د اوقیانوس څخه د وتوانې دي چې تیر سي او دغه کشف ډیر مهم کشف وو ځکه دوی فکر کوي چې دا نقطه ډیره لیدې ده بیا په پای کې همدغه برتلو مودیاس لومړنی کس و چې په دې باندې وتوانېدی د افریقا د وچ څخه جنوبي د افریقا د وچې د جنوبي څخه ورستنی څنډې ته دی ځان ورسوي او په ختیځو سیمه کې بیا د هند اوقیانوس څخه دی تیر سي چې دا په دغه دوره کې یو ډېر مهم کشف و. وروسته له هغه چې پرتګالي ګرځندوی واسکو دوګاما په دې باندې وتوانېدی چې د هند ټول اوقیانوس باندې اوقیانوس پلی کړي او همدارنګه د هند اندونیزیا د فارس خلیج له لارې څخه یې لاره پیدا کړه، د اطلس سمندر څخه د هند سمندر په لور او د سمندري لارو د پیدا کولو وروسته بیا پرتګالیانو د اسیا نورو سویلي او ختیځو سواحلو ته ځانونه ورسول چې دا د سمندرونو د لارې په کشف کې یو ډېر مهم ګام و چې دی پورته کوي. په دغه دوره کې امریکا هم کشف سوه. راځه چې د امریکا لویه وچه څه ډول کشف سه. هغه وخت چې پرتګالیان د افریقا څخه د تاویدلو په نیت باندې دوی د ختیځ په خوا باندې ولاړل، هسپانوي ګرځندویان بیا د کریستوف کولم په مشرۍ سره د څو بیړۍ سره دوی د هند ته د رسېدو په نیت باندې چې غوښتل هند ته ولاړ سي، دوی د اطلس سمندر لویدیز لور ته سمندري سفر کوي او دوی لاره نه پیدا کوي او د لرې سیمو د اوبو او هوا څخه دوی په خبر نه و چې په پایله کې بیا ځینې بیړیانې یا ځینې کښتیانې چې وي هغه ډوبې سوې. د خوراکي موادو کموالی هم د دې ناروغي دوی د ناروغي سره مخامخ کړه، ځینې مړه سو په همدغه وخت کې. په پای کې کریستوف کولم او د هغه ملګری د څو میاشتو ستونزو سره چې دوی مخ و د همغه ستونزو د زغملو څخه ورسته بیا په 1492 کال کې دوی جزیرې ته ورسېدل. کریستوف کولم بیا په دې خیال و چې د هندستاني وی جزیرې ته رسېدلی، یعنی د فکر کوي چې د هندستاني وی جزیرې ته دوی رسېدلی دي او د هغه ځای هغه سرپوستي بومیان چې وده د هندوانو نوم ورکړ. دا فکر کوي چې دا هندیان دي، په اصل کې دوی سرپوستي بومیان وو چې بیا د هسپانیا ته برت راوګرځیدي او د یو ځل د تیر تجربه په درلودلو سره د پاسانی سره وکولای سوی چې نیوي سم ته ورسیږي. بیا هم فکر کوي چې د هندستان ته رسیدلی دي او د ژوند تر پای پورې دی په همدغه باور وو. چې بیا د کریستوف کولم څخه ورسته کم ګرځندویان چې د سمندري اکتشافاتو او ګرځندوی په لار کې دوی ګامونه پورته کړل، په دې باندې دوی نه پوهېدل چې نوې وچه کشف کړې ده، تر هغه پورې چې بیا امریکوس پوچی په نامه یو ګرځندوی وپوهېدی چې هغه سیمې ته چې دی تللی وو یا هلته چې دی رسېدلی دی هغه هند نه دی، بلکې هغه یوه نوې وچه ده او دغه وچه بیا وروسته د ده په نامه، یعنی د امریکا په نامه ونومول سوه. نو همدا دی چې دغه لوی وچه لومړی د کریستوف کولم په واسطه کشف شي، مګر دی کریستوف کولم بیا په دې باور دی چې دا د هند یوه برخه ده چې بیا د هغه څخه وروسته کوم نور ګرځندویان چې هلته ځي دغه د جملې څخه امریکوس پوچی چې کله هلته رسیږي دی بیا وایي چې یا د هند نه دی، دا یوه بالکل نوې لویه وچه ده چې بیا همدغه لویه وچه د ده په نامه باندې نومول کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس چې موږ او تاسې اروپا د رنسانس دورې په هکله وویل، دا چې په رنسانس کې کوم پرمختګونه رامنځته کیږي او د دې ترڅنګ په کوم مهمې پیښې یا کوم اکتشافات په دغه دوره کې رامنځته کیږي، د دغه اړوند موږ ټول وپوهېدلو په دې هیله چې تاسو د پام وړ به مو ګرځېدلی او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پالو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ بیاست او خو مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح لاستویم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بور سره مل پاتې سي او از موږ استاد سي د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن موږ لمړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول مینځ راځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راز خپل درس پیلو، د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسې د اروپا په لویدیز کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزامبورګ، ترڅنګ موناکو او لویدیز ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرودي. د دغه هیواد اوسیدونکو چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاد دي چې د فرانسې 2.5% خلک همدغه سپین نژاد خلک تشکیلوي او د دې هیواد 2.5% خلک بیا
د ایسوی دین پیروان دي، یعنی د دغه هیواد زیاتره خلک دنیوي فیصد خلک ایسوی دین پیروان دي، یعنی ایسویان دي، او تر څنګه ناوی ونی فیصد خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپله فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډیر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېدی، یعنی مخکې د دا چې ډیر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاده دا هیواد د ګول په نامه یادېدی. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1221 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو، یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1328 میلادي کال کې بیا ایټالیا ونیوله، او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدی. او په 1300 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی، او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایټالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وې. په 1300 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسه په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، او سره له دې چې سره له ډېرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسه کې مدني او قضایي درې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول، یعنې دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1300 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، یعنې ډېر ځواک یې درلود، او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14مې لوی، دا چې 14مې لوی د دوی پاچا وو، د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړ. د 15مې لوی پر وخت بیا فرانسه د ناورین سره مخامخ شوه، په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو. او په 1780 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو، او هغه انقلاب بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو، ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه، د باستیل مشهور زندان خلاص سو، او انقلابیان یې هم ونیول، هغه بندیان کړه، او شپړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو، او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای یې د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کېښودل سو، او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي، او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې د ولسي جرګې ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي، 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده، د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کس غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه چې کالج الکتریکل نومیږي، د نو کال لپاره ټاکل کیږي، یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 301 نفر، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د نو کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري، او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحله کړي، یا د منځه یوسي، او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټ د منځه تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي، هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسه د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه، یعنی د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی، چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه، یعنی هغه صنعتي هیوادونه چې هغه په اول مقام کې دي، فرانسه به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دي چې ښه صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې بیا د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برېښنایي تاسیساتو هوایي کرشو مخابراتو په برخه کې هم پانګه اچونه کوي. او فرانسه بیا د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد یعنی ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني، او په دغه هیواد کې ایرو د دوی پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په حقله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړه، د فرانسې چیرې موقعیت لري، په کوم مهال کې شاهي نظام درلود، او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي، او په کومو ژبو خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په حقله مو هم معلومات لاسته راوړل. راځو د انګلستان شهید دولت ته چې دا څه ډول دولت دی او څه ډول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلند د کانال، او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر، او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او دریم د انګلند او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چا ډول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده. دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیرې په شمال ختیځ کې موقعیت لري، چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ نومیږي. او دریم بیا د انګلند یا ویلز سیمه ده، چې انګلند او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان دي. یعنی 2% خلک یې مسیحان دي، 15% نور په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلوه بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلند ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلند او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمرانه سوره، او انګلستان بیا د هغې د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنی د په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چ ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سم ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري، او د قوانینو تشویه، د سولې او جګړې د حکم صادرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، د دغه حکومت صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول، ولسی جرګه ځنډول، د صدر اعظم په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي، قضایی او ملکی دندې هم د ټاکلې سي، د اشرافي القاب توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینه وزیران، او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصخه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننه انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړی جرګه ولسي جرګه ده، 455 غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 5 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو لاره. یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 5 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري، او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو لاره ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده، چې هغه بیا 500 کسه غړي لري، او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکه د اشراف جرګه او د عوام جرګه چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمی او حتمی ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي. یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع دي. هغه کوچنی او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې اوتومات سامان آلات او تر څنګ یې نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنی او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلۍ، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ یې د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي. دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان بیا په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 23 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي. یعنې په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس، موږ او تاسو نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کوم دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تاسو ته مو د انګلستان د شاهي نظام په حق له هم په هیدلو چې دا هیواد په کوم څلول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري، او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګه کوم مهمې صنایع په دغه هیواد کې استا، او د دغه هیواد مغړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعات اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي ورسره مل پاتې شوي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چې
د ازادي ملمه د ازادي ملمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک ملمه دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي، او اوس په هلمند کې په دوه پوهنتونونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسد الله اندیال. اندیال صاحب، خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړی، تاسو چیرته زیږیدلی یاست، لومړنی ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نورې صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما نوم اسد الله اندیال دی، د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ يم، په هلمند کې زیږیدلی يم، او لومړنی زده کړې مې د شونځي زده کړې په هلمند کې کړې. لیسانس مې په سوداګرۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستی، او ماسټري مې د سوداګرۍ په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سږ کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماسټري دواړه په سوداګرۍ کې اخیستي ده، کراته وایي چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماسټري مو، او تاسو ویل چې نه مې اخیستي کابل پوهنتون نه.
لیسانس مې نورې صاحب په 1393 کال کې فارغ شوی یم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه، او ماسټري مې همدا سش کال تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړه، د 1402 څخه تر 1404 پورې. تقریبا د دې ترمنځ 9 کاله واټن رامنځته شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې، کورنۍ اړتیاوې، د دندې اړتیاوې، نو مسلسل ماتوري په لیسانس کې نه کیږي. زما هم یو داسې وضعیت سره مخامخ وم، نو ځکه ماتوري لږ نه وخت سول.
تاسو ویل چې په 1393 کال کې مو لیسانس اخیسته، او له هغه وروسته څه بوختیاوې مې درلودلې، او کله مو تدریس ته مخه کړله؟
نوري صاحب، په 1393 کال څخه مخکې په یو در درې سو نه هټیا کې چې کله زننګر هر پونتن د محصول په هیڅ لاړم له هغه څخه هم مخکې د شوندی او پونتن ترمنځ یو کلمه د یو نړیوالې پرختیایي مؤسسې سره د آی آر ډی یا انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ په نامه یو مؤسسې سره کار کړی دی د پروګرام د مشر په هیڅ د پونتن څخه تر پرځ کې دورسته لې وی داخلي ان جی او سره مې تقریبا څو میاشتې کار وکړ د شوونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې له هغه وروسته د بوس په نوم یو خصوصي پونتن ته راغلم او په دې پونتن کې مې د استادې دنده را پیل کړل تر څنګه چې د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپایي اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې پنځو په هنتونو ته د دې ونډه ورکول شوی و چې لدی سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولېږي نو زه په بوس په هنتون کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په دې په هنتون کې د اقتصاد په هنځي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوری حکومت ترنګېدو لږ مخکې څو میاشتې مخکې زه د هلمند دولتي په هنتن تللی یم او هلته د استادې دنده اجرا کوم په حال همدا اوس زه په هلمند دولتي په هنتن کې رسمي کادري غړي په حیث دنده اجرا کوم او تر څنګ یې له رسمي وخت وروسته په بوس په هنتن کې د سوداګرۍ په څنګ کې د استاد په حیث دنده لرم
ډیر خاندیل صاحب تاسو ویل چې کله لا ننګرهار په اندون د نوې تللی د سوداګری په برخه کې مو زکړې پیل کړې نه وي تاسو نړیوالو انجوګانو یا محسوس سره هم کار کاو یعنی په دې معنی هلته یو مسولیت مو هم درلود انګریزي ژبه مو کله زده کړې
انګریزي ژبه مې د شوندی په دوران کې څنګه څه زده کړل خو کله چې تر ډیره زه وظایف ته مخه کړل په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول خو انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو ترڅنګ کورسونه تعقیب کړل او هلته د انګلیسي ژبې د زده کړې یو ان جی او په پوهنتون کې د نن هغه خدمات وړاندې کول فعال و نو ما د اډوانس انګلیسي برخه همالته تعقیب کړل همالته زده کړل او تر هغه وروسته بیا د استادې په برخه کې چې موږ د بی بی ای یا د بیسلر اف بزنس اډمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوم دلته اکثر درسي مواد تیرنی د انګلیسي سره ډیر تړاو لري نو زما کاری چاپیریال او زما دل تر ډیره په دې کې د انګلیسي په ذکر کې زما سره ډیر مرسته کړې ده
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیوالې ماسس رکار پیل کړی وي بیا ورپسې بلې ماسې کې مو کار پیل ک په دغه نړیوال ماسو کې اکثرا څوک تللی دي یو څه پرمختګ کړی دی او بیا مالته پات شوی دي ډیر کسان تاسو څه وشو چې بیرته تدریس ته مو مخه کړل او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزی دي بوس پونتون ته مو مخه کړل او لاغه نو رسې بیا د هلمند دولتي پونتون ته
نوري صاحب د کار دوا د لایل درلودل یو زما علاقه زوق او شوق له تدریس سره چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډیر راحت احساسوم او په دې برخه کې یو چاته په خپل وړتیا او کار معلوماتي چې زه ډیر کار کولای شم د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې حمز مال استراوړنی بدنه وي ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبری کاوه او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په هنتون څخه پاره خولم د ننګرهار په هنتون څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق هم زما هم دا خوښه و تر څنګه د افغانستان کې د موسساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینی وظایف موقتی وي او هر چاته دا زمينه نه برابرېږي چې هغه پر له پس پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکي نو ما دا ځان سره تسلیم ونیو چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټی لري او په دې برخه کې زه کار کولای شم نو ما دې کار ته مخه کړل ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې ترڅنګ او عملی برخې کې هم کار وکم د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې داسې دارو سره چې هغه عمل ان تولید لري کاروبار لري تجارت لري او په دې هڅه کې ما د هلمند د حجاري او نجاري له درو خام د جبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی جوائنټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی ما یو کال هم ته دا وی سره د عمومي مدیر یا منیجر په هیڅ هم کار وکي او اوس هم د تیوریکی زده او تدریس ترڅنګ لزینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملی ډګر کې د ټریننګونو او مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم نو دا لوی لامل همدا و چې زما علاقه له جبر سره ډیره وه او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل سم او په همدې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویلي چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندي کول په خاطر باندې مو استادی ته مخه کړي و خو یوازې دا هم نه ده مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري او اکثره استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله د دې ترڅنګ دغه نور کار هم تاسو مخته وړي. یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخ ته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخ ته وړي خپل دغه محصلانو ته دغه زمينه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو ترڅنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي.
نوري ساتاس ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د اسریز د ګروپ برخه کې د افغانستان په هنتونونو او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي د اسریز د ګروپ برخه کې ډیر کار او ډیر زحمت ته اړتیا لري ډیر امکانات ته اړتیا لري او په هر برخه کې باید ډیر کار وشي. دا د تیرو څو لسیزو بلابلو نخوالو زموږ د ګروپ د ګروپ برخه هم سخت ځپلې و او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او ترڅنګ په هنتونونو داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولای شي خپل ځوانانو ته ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي زده کړې کوي هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅو باندې دا فرهنګ قرار قرار په بدلېدو دی. موږ ځوانانو استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت کیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه ټیکست بوکس دا تدریس کو او هغوی ته د عملی کار برخه هم ورکو. زه به چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بیولي دي او یوازې د محصلینو بیول نه بلکې د دې د ځینو پروژو یا کورنیو دندو ورکول ترڅو د عملی ډګر کې کار وکړي لاسته راوړي ولري. او بل برخه هم د یو سازمان یا یو شرکت کې د دې د موقت کار کول ده چې موږ تفاهم لیکونه یا هوکړې لیکونه له دغه سي کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو او بیا خپل محصلین ورته لیږو ترڅو دوی د تدریس په جریان کې د تحصیل په جریان کې د عملی زده کړو سره هم آشنا شي. دا کار لا هم ټکنی دی خو قرار قرار زموږ هیله ده چې دا فرهنګ نور بدل کو او کولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د ارتیا سره سم دندې ترلاسه کړي او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ول څه فکر کوئ چې آیا هغه شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ التیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې د بوس په خصوصي پوهنتون کې هغه رشته او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي آیا بازار د کار د التیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نو چې ما مخکې عرض وکړم دا چاره راپیل شوې ده د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري خو نس ویلای چې دا کفایت کوي. ستونزې لا هم موجودې دي د کار د مارکیټ د اړتیاو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ورزده کړو ترڅو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار پیل کړي. ولې ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي؟ مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی ک تاسو هم اتیا فیصد ډیر کارکوونکي او مدیران د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس ته څنګه او د اقتصاد په هندي پارغین دي او چې موږ مخکې پارخ کړی همداسې په شرکتونو کې همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې په اقتصاد ریاست کې که موږ وګورو د پارغانو کچه نسبت پخوا ته ډېره لوړه ده نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته کرار کرار همدې خوا ته مزل کوو خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي نو هلې ځلې مدرسات دوام لري پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي خصوصي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي دولتي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي او ځوانان استادان چې نوي ماسټري یا دکتورای بشپړې کړي دي ته ډېر لېواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملاً د کار په مارکیټ کې د اړتیاوو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخته ولاړ شي.
اندیال صاحب مخیلی چیز این نور پختنه مطرح که در خصوصی جون پر ارتباط بنده هم غوری آوریدون که پورسی حتما متحلی از تو اولادون لری؟
بله نوری صاحب وده می کردی پا 15 کال مخ که پا 2006 کال که او دو اولادون لرم ده انگیزه پنم یو لور لرم او ده هیواد پنم یو زوی لرم
کم یو در بانی گرانده؟
دواړه روانې ګران جنوري صاحب هغه مرستاسې مشران متل کې چې اولاد د زړه ټوټه ده نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم فرق څخه
یعنی کوچنیان دي
لور مې اوس وړکتون کې شامل کړې هغه د څلورو کالو ده او زوی خو مې لا کوچنی دی یوازې د څوارلسو میاشتو دی هغه کورس دی لور مې د څلورو کالو ده هغه وړکتون ته ځي
تاسو د وړکتون وویلې یعنی وړکتونونه هم فعال دي
بلې هو نوري صاحب لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی دلته خصوصي مکتبونه ښوونځي دولتي ښوونځي وړکتونونه فعال دي ماشومان ورځي او د ماشومانو لپاره د زده کړې او د وړکتون زمينه مساعده ده
حتما لشکرګاه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه خصوصي ښوونځي فعال وي بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پونتون و دي ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل ماسه هم فعال ده
لشکرګاه شهر کې نورې صاحب درې خصوصي پونتونونه د بوست وادي هلمند او راکوجا په نوم فعالیت کوي یو دولتي پونتون دی څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې د مدیریت په برخه کې د حسابداري په برخه کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه ښه پرمانه دي ډیر دي تر څنګه د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیايي علومو انسټیټیوټونه چې هغه د نرسینګ فارمیسي د غاښونو د طب په برخه کې مخکې د قابلیت یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول دا هم شاوخوا شپږدانې فعال دي په دې ښار کې
دا ټول خصوصي پونتونونه خصوصي د زده کړو مؤسسي په دې کې ډیر څوک جذب شوي دي آیا یوازې د هلمند ولایت او کده څنګلورو ولایتونو هم مثلاً یا مثلاً شتالته
په خپل نوري صاحب لشکرګه یو داسې شهر دی چې د افغانستان د هر ولایت او کوایم تقریبا د هر ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلای شي چې په خواره کړه سوي دي یا په ورستیو کلونو کې را کړه سوي دي نو خپل لشکرګه داسې یو متنوع شهر دی د اوسیدونکو له نظر څخه او د بیلابیلو ولایتو د اکثر ولایتو اوسیدونکو دلته ستا په خصوصي په همتونونو کې په حال ډېرې برخه شاید هلمند اوسیدونکو وي خود نور ولایتونو خلک همستا د مشرقي زون خلک هم دلته ستا د شمال زون خلک همستا د نږدې ولایتونو کندهار زابل نیمروز او فراه محصلین هم دلته ستا او حتی مسافر محصلین چې کورونه دلته نه دي دلته پس د کړو بخت
دي هغوی لپاره چې له نور ولایتونو راغلي دي د لیلی امکانات شته ده یا ک دوی خپل باید د ځان لپاره د وسیدو ځای برابر کړي.
نورې په دغه برخه کې څه ستونزه محسوسېږي؟ دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپل محصلینو ته د لیلیې لپاره امکانات لري، که څه هم د پوهنتون لیلیې تر اوسه بشپړه نه ده، تعمیر یې تر کار لاندې دی، خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه په کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي. خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي، متاسفانه تر اوسه په لښکرګاه ښار کې داسې یو لیلیه نشته، منظمه لیلیه چې محصلین هلته واوسیږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي؟ او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسیږي.
د خصوصي پونتون یا د دولتي پونتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزې لري، د بودیجې په برخه کې ستونزې لري، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصده په مستقیما ځي کار پیدا کوي دغه مسلک یا دغه رشته مطابق؟
نوري صاحب، ستونزه څوم د ستونزه محسوسېږي. یو هم دا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه، د جمهوري حکومت د پیل څخه، یعنی د تیرو 15 حتی 20 کلونو راهیسې اخوات زمانه په یادېږي، مشران استادان باندې په دې پوهېږي، خو له کومه چې موږ پوهنتون ته تللي یو زده کړې کوو یا استادان شوي یو، دا ستونزه شته په بیلابیلو څانګو کې. شته دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي، که څه هم څو ځله هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېری څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق یې په لاس کې نشته. او بله ستونزه لا دا چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډېره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کېږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې، یعنی نسبتا کوګرو کابل هرات ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجې ورکول کېږي یا پاملرنه ورته کېږي، په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند نه ده سوی. که څه هم په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه شوي دي، سړکونه رغول شوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم شوي دي، خو زموږ په نظر دا کافي نه دي.
بله، که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه والله موږ ډېر راپورونه هم درلودل، د لرو پرتو ولایتونو کې که کوم پوهنتون یا تحصیلي موسسه وه دغه ستونزه درلودله. هلمند هم په جګړو کې ښکېل یو ولایت و، دا ستونزه پکې ډېره حاده وه. که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وه چې ډېره توجه نه کېده هغه د وروسته پاتو ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بېغوري کېږي؟ یعنی ډېره ورته پاملرنه نه کېږي؟
نوري صاحب، د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وضعیت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. د مخکې وویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه شوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي. تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي، ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده. کېدلای شي له لویه سره به د بودیجې کمښت وي او یا به ځینې نه پوهېږم څه ستونزې به وي، خو زما په نظر ما مخکې وویل چې کافي نه دي. یعنی نسبت هغه د جنګ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي، یو څه پرمختګونه لیدل کېږي. همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري. یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده. کېدای شي ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري، خو هغه روزنی عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړه وکړي، او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار د دې مخنیوي کوي تر څو پوهنتون کې زده کړه وکړي. او بله، د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د کاروبار فرصت ترلاسه کول، چون د کاروبار فرصتونه هم صنعت سرمایه ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري، او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوي دي. ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي، او تر څنګ عامه سکتور کې هم د ټول ځوانانو ته کار نشي ورکولای، یعنی د ځوانانو د پرغت کچه لوړه ده. نو په مجموع کې دغه څه هم د ستونزې څه چې ځینې پانتونه نور سره لاس ګرېوان دي. خو یو ور بیا ارز وکم چې هغه د جنگ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وو او دلته جنگونه وو، تر هغه حالات اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی.
که څنګه تاسو یادونه وکړه د هي موضوع، یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده، یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بل برخه کې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، په دې ډاډه دی چې بلخره به هم دغه زده کړې د تروزی ورکوي؟
نورې صاحب ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي، خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیلو څنګه کې په لوړو زده کړو لګیا دي. خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډیره بریده په داسې څنګه کې زده کړې وکړي چې له تراغت وروسته د کار موقع په لاس ورسي. مثلا طب پوهنځي، طبي علومو ته، د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته، د کمپیوټر ساينس او ټکنالوژي په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، هغه چې د کار مارکیټ ساحه پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي، دې برخه ته میلان ډېر شوی دی. نو لوړې زده کړو په برخه کې اوس هم په هلمند کې، یعنی په پوهنتونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړې زده کړې کوي، او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څانګو کې د ځوانانو روزنه او د دې تدریس چارې روانې دي.
اندیال صاحب، دی یو استاد په حیث ځوانان ته څه لارښوونه لري دغه اوسنی وضعیت په پام، تیرو تجربو ته په پام؟ ډیر په افغانستان کې کډرونه روزل شوی دي چې خای دی افغانستان د بازار د کار شرایط سره سم معیار نو یا اوسورت زمينه نه وي برابر، یا د رژیمونو په بدلی دو سره هغه رشته هغه مسلکونو دومره زیات اغیزمن نه وي، یا خای دی له وخت مخکې مثلا ډیر کډرونه روزل شوی وي؟ څه سپارښتنه کوي چې ډول رشته باید دوی غوره کړي چې هم لنډمهاله هدفونه ولري او هم اوږدمهاله هدفونه؟
نوري صاحب، د رښتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې په هنتون تراسي په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي. هر انسان په طبیعي ډول یو ډول پټ استعداد لري، وړتیا لري، وګوري چې له کومې برخې سره ډېره جوړه ده، په کومه برخه کې ډېر پیشرفت کولای شي، د څه سره یې علاقه ده، او په کومه برخه کې د دې تجربه او د دې ذوق او د دې مهارتونه له کومې برخې سره ډېر مطابقت لري. کېدلای شي د ځینو مشرانو او استادانو او مشرانو خلکو تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغېز ولري، خو ځوانان دې تر ډېره بریده په هغه برخه کې، هغه برخه انتخاب کې، په کومه برخه کې چې ذوق لري، علاقه لري، هغه خواته میلان دی، په هغه برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې له دې څخه راتلونکي کې څه جوړ شي. او بل پیغام مې نوري صاحب دا دی چې مایوسي تدریجي مرګ دی، مایوسي هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده. انسان د کار او فعالیت لپاره دی، نو لاس تر ځینې کښېنستل د هیچا درد نه دوا کوي، او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نشي دوا کولای. نن سبا د ټکنالوژي عصر دی او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه سره، سمارټ ټلیفونونه سره، ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري، له دې څخه د مثبت استفاده وکړي. او موږ په سیمپلو کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو ته همدا وایو چې دوی دې په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلې دي، هغه مسیر باندې حرکت وکړي او وخت بې ځایه نه تیروي. په یو رشته کې ډېر مخته ولاړ شي، ځان ته خدمت مسلکي کس جوړ کړي، تر څو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي، سی وی پلاس ونه ګرځي، بلکې په خپل کاري فرصتونه ورته پیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جذب کړي. او تر څنګه ټول ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمي لوړې زده کړې وکړي، بلکې دا فکر باید لومړی ورځ درته راځي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولای شي، څنګه هغه په ګټه بدلولای شي. ځکه په هر برخه کې یو کاروبار پیلېدلای شي، که څوک ډاکټر دی، که څوک حقوقدان دی، که څوک سوداګري وایي، که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې کوي. په مارکیټ کې، په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته، خو که دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزی، د اړتیاو د رپ کولو جوګه اوسئ او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ، نو هغه وخت به تاسو نور ځوانانو ته هم دند پیدا کړی او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي او تر ډیره پرې به هغه د وظیفه ټول وظیفه بچی نه دی نوري صاحب خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوم انتخاب وي دا باید تاسې دوم اپشن یو لومړی اپشن باید دا وي چې وکولی شئ خپل مهارت خپل علم او خپل زده کړې یو کاروبار واړوي او د هغې څخه ګټه ترلاسه کړي.
ډیره مننه کور ودان اسدالله اندیال د هلمند دولتي پوهنتون او د بوس پوهنتون استاد. تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو او مننه کوو چې د ازادي راډیو د ازادي میلم په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
ډیره مننه نور چې ما ته مو وخت راکړ او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي. ما ته مو حوصله وکړه. کور مو آباد.